صاحب خوش آمدین.
بلې ستر فروغ، تاسو ستړي مشي په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. پر یاد موضوع په راپور سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو اونیز د ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام هم درته خپرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین ته به وښ شو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړې دي. آسیایي پراختیایي بانک په افغانستان کې د ماته ساتو د بیا رغونې لپاره د مرستو ژمنه کړې ده، او په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی. جان کیری د ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال ویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي، او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد مبارزې په وړاندې شته. کیری منځنۍ اسیا ته د څلورو ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د بهرنۍ چارو له وزیرانو سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی دی. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د سرپل جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې نوي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د سرپل امنیت قمندان عبدالقیوم باقیزوی وایي چې پولیس د دې لوی لارې په اوږدو کې منظم غزمې کوي. خاغلی باقیزوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپل ولایت په نورو سیمو کې هم د امنیت د ټینګښت لپاره د اقداماتو خبره وکړه.
100% برای مردم سرپل اطمینان میتم د ساحه سرپل یا بسره
دای وای د سرپل خلک ته سل په سلو کې ډاډ ورکوم چې د سرپل په اړوند سیمو کې مستقل غزمې لرو او د امنیت د ټینګښت لپاره ولسوالۍ د لوی لارو په اوږدو کې هم هڅې روانې دي. لدی مخکې د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سرپل جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي ګواښونه شته. دوی همداراز ویل چې د بلخاب او کوهستاناتو د ولسوالیو لارې په بشپړ ډول باندې دي او کنټرول د وسلوالو په لاس کې دی، خو د سرپل امنی قومندان دا ادعاوې ناسمې بولي. د افغانستان د مالی وزارت د آسیایي پراختیایي بانک د هغې مالی مرستې د ژمنې خبره کوي چې د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره په پام کې نیول شوې ده. د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه موافقه په متحده ایالاتو کې د آسیایي پراختیایي بانک له مرکز څخه د مالی وزارت د معین مصطفی مستور د کتنې پر مهال شوې وه. بیان زیاتوي آسیایي پراختیایي بانک او مرستندوی هیوادونو ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره 850 میلیونه ډالر مالی مرسته کوي. دا مرسته د 2018 او 2020 کلونو ترمنځ افغانستان ته ورکول کیږي. د مالی وزارت وایي د امرسته به د افغانستان له اقتصادي ودې، د انرژي له لیږد، د خصوصي سکتور او د عامه تاسیساتو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. په داس حال کې چې په مصر کې د روسیې د یو مسافر وړونکو الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیا کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیرل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم جوړ شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دولتي کمیسیون مشري کوي پرون په یو تلویزیونی مرکه کې وویل چې د الوتکې د بلک باکس له موندلو وروسته به په دې اړه هر څه روښانه شي.
задача правительственной комиссии входит обеспечение координации
да и вой да هر څه وروسته له روښانه شي چې د الوتکې توره باکسا یا بلک باکس ترانسل شي او معلومات ورڅخه راوېستل شي. د روسي ايرباس 322 مسافر وړونکو الوتکې د شنبه پوره سهار له شرم الشيخ څخه سن پيټرسبورګ ته پلاره راولويده. چارواکو ویلي چې الوتکې د چلر وشت ماشمانو په ګډون 211 پرلی او کارکونکو درلودل، او تقریبا ټول قربانيان هغه روسان دي چې د رخصتۍ له تیرولو وروسته له مصر څخه روسي ته ستنېدل. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوریایي فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. داعش پرون په یو خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي چې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي د اکتوبر په 10مه د ترکیې په سانالریفا کې وژل شوی دی. قادر له یوې فعالې ډلې سره کار کوي چې په سوریه کې په هغو سیمو کې چې اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې دي د هغوی لخوا ترسره شوي ظلمونه ثبتوي. د دغې ډلې یو ویان وویل چې ډېر کارکوونکي مخکې په سوریه کې وژل شوي وو، خو دا لومړی ځل ده چې یو کارکوونکی له سوریې بهر هم وژل کېږي. د ترکیې د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پرنیو انتخاباتو کې د اکثریت رای په ګټلو سره د پارلمان کنټرول په لاس کې واخیست. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو په پرونی انتخابات د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سلو کې د 9 رایو له شمېرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې 4.9 رایو په ګټلو سره د ترکیې د پارلمان انتخاباتو په بخنې سره د 9.4 رایو په ګټلو سره د ترکیې د پارلماني انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د پارلمان له 550 څوکیو څخه 315 څوکۍ خپلې کړي چې د یو ګوندیز حکومت د جوړولو لپاره کافي دي. په مخکنیو نظر پوښتنو کې اټکل شوی و چې د عدالت او پرمختګ ګوند ښایي په 340 رایې وګټي. دا په 15 میاشتو کې د ترکیې د پارلماني انتخاباتو دوهم پړاو او وروسته له هغه ترسره شول چې د ولسمشر اردوغان اسلام پال ګوند په لومړي پړاو کې د پارلمان د اکثریت څوکیو په ګټلو بریالی نشو. بلورته د ولسمشر الهام علیف د نوي آذربایجان حاکم ګوند د آذربایجان په پرونیو انتخاباتو کې خپله بریا اعلان کړه. د رای ورکولو مرکزونه پرون د ماښام په 2 بجو بند شول. د انتخابات په اروپا کې د څارنې تر ټولو لوی سازمان او همداراز د آذربایجان اپوزیسیون ګوندونو تحریم کړي دي. خو له دې سره سره د کوچنیو ګوندونو یو شمېر کاندیدانو د پارلمان د 125 څوکیو د ګټلو لپاره ځانونه کاندید کړي. په داسې حال کې چې د آذربایجان د حکومت لخوا د مخالفانو ځپل دوام لري، اټکل کېده چې د دې انتخاباتو ګټونکی به الهام علیف وي. د اپوزیسیون همدا ګوندونو د حکومت پر انتخاباتي پالیسیو انتقاد کوو او ویلي چې علیف ته په تلویزیونونو کې د کمپاین لپاره وړیا وخت ورکول کیږي. په داسې حال کې چې نورو ګوندونو په تلویزیونونو کې د اعلانونو په بدل کې پیسې ورکولې. او وروستی خبر دا چې د پخواني ختیځ جرمني د حکومت جګپوړي مقام ګونټر شابوسکي چې د ختیځ او لویدیځ جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانستنو وړاندیز کړی و، پرون د 14 کلونو په عمر مړ شو. د شابوفسکي میرمنې ایرینا شابوفسکي د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ته وویل، نوموړی پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې سا ورکړه. ګونټر شابوسکي د ختیځ جرمني د کمونیست ګوند سیاسي بیرو غړی و. د 1979 کال د نومبر په 9مه نیټه هغه تاریخي پریکړه چې له مخې ختیځ او لویدیځ جرمني سره یو ځای شول او برلین دیوال ړنګ شو اعلان کړه. د شابوفسکي له دې اعلان سره د ختیځ او لویدیځ جرمني بیلتون ته د پای ټکی کېښودل شو.
له اسدالله لودین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم دا او ځینې نور خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو .org. ولنه په خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نور افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر وایي د کلیو او ښارونو ترمنځ د ښو اړیکو په هدف به په نږدې راتلونکو کې د ملي پیوستون پروګرام په ښاري پیوستون بدل کړي.
حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته که برنامه همبستگی ملی را به برنامه میثاق شهروندی مبدل کنه.
د کونل څوکۍ ولسوالۍ زلزله ځپلي اوسیدونکي چې پرون ورسره مرستې وشوې وایي له دغو شوو مرستو راضي دي، خو د دوی ستونزې ډېرې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د تراژدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. ستاسو د ورکوشو او ارزانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. امریکایي چارواکي وایي کری به د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشران وهڅوي څو د بشري حقونو د وضعیت ښېګڼې ته پاملرنه وکړي، خو ښایي د روانو خبرو اترو په اجنډا کې دا مسله ډیر مهم ځای ونه لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغه ستونزو خبر دی چې د افراطی ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
په یو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان لودې او د ګډ سرحد پوګدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سولیز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یو هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ رادیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره هم درز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکه وشوه چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بل خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وخی چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکی برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو هم درز داسې نخې نخانی هم خودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
نیویورک ټایمز رسپانډي پورسته غن کې
واشنگټن پوسټ کې کیرونی د افغانستان
خلې پورسته کې لیکي
د بل سي جورنال
پروټ کوم تاریخ پرونه پورسته غن کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شی به ورسته له ازادي راړي.
او وسم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانډو ته کتنه کوو. امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپانه د امریکای ځواکونو د حضور غزیداته به ځای شوی افغانان چندان هلمن نه دي تر څو د کلانې په یو مطلب کې لیکي. لکلون رئیس د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د طالبانو او د امریکا ملاتړ او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې راګیر دي، خو په ورسته و میاشتو کې جګړو دومره زور اخیستی چې د شمال ختیځو سیمو ډیر بزګر او مالداران د تړ کړی چې پلازمینه کابل ته کډه شي. محمد آغا جان چې د کابل پرزن قیمت کې د موقتی کم د اوسیدونکو استازي دی، دی ورسپانې ته ویلي چې طالبان وایي تاسو له حکومت سره یاست او امنیتي ځواکونه هم وایي چې تاسو له طالبانو سره یاست، خو موږ غواړو ساده ژوند وکړو. د ورسپانې په وینا د کم ته هر اونۍ د کاپیسا له تګابو لسوالۍ څخه نوې کورنۍ ورزي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه کله چې ولسمشر بارک اوباما په وروستیو کې اعلان وکړ چې دای به د مخکینی اعلان خلاف له 2014 میلادي کال وروسته لږ تر لږه 15,000 عسکر په افغانستان کې پرېږدي، دغه اعلان په ډیرو هغو افغانانو کې چې د جګړو له امله له خپلو سیمو تښتېدلي دي کمې هیلې راوټوکولې. اغا جان وایي زما هیله دا ده چې د دې پر ځای که دوی موږ ته وسلې راکړې وای چې خپل امنیت مو په خپله نیولی وای. د هغې په وینا یا د حکومت سیمه پرېږدي یا د طالبان، تر هغو چې دواړه په سیمه کې وي تګاب به د سولې مخونه ویني. بلومبرګ بزنس ویک خبرونه د افغانستان سرنوشت د هیواد په وسلوالو ځواکونو پورې تړلی دی تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي. د ولسمشر بارک اوباما لومړنۍ طرحه واضح وه چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې یوازې 1000 عسکر پاتې کیږي او د دوی اکثره به په کابل کې د امریکا په سفارت کې دېره کیږي. د خبرونې په وینا اوباما د 2008 کال د جمهوری ریاست لپاره په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان او عراق جګړه به پای ته رسوي، خو هغه د دې پر ځای چې خپل دغه ژمنه پر ځای کړي د اکتوبر په 14 له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پلان لغوه کړ. اوباما اعلان وکړ چې د خپل جمهوری ریاست دورې تر پای ته رسېدو پورې به 9,800 عسکر په دې هیواد کې پاتې شي. خبرونه وړاندې لیکي دغه پریکړه شپږ میاشتې وروسته له هغې چې د طالبانو له لورې شخړې زیاتې شوې په تېره بیا د افغانستان په شمال کې د دو وروستیو اونیو ناڅاپي پیښو وروسته اعلانېږي. خبرونه د کندوز پیښې ته په اشاره لیکلي افغان امنیتي ځواکونو چې امریکایې په تیرو 14 کلونو کې پر ښې روزنې او تجهیزولو له 2 میلیارډ ډالرو زیاتې پیسې لګولي، په ډېره اسانۍ د کندوز ښار چې طالبانو محاصره کړی و هغوی ته پرېښود او ترې ووتل. خبرونه د کندوز ولایتي شورا د مشر محمد یوسف ایوبی څرګندونې راخیستي چې ویلي دي ښار ته له ننوتو مخکې دوی په اسانۍ کولی شوه چې له طالبانو سره وجنګېږي. بلومبرګ بزنس ویک خبرونه لیکي کندوز ښار د اکتوبر په 15 بیرته افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو ونیو، خو دې پیښې له رواني پلوه د کابل حکومت ته زښت زیات زیان رسولی دی.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مخکمو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنۍ اسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې او د غراز ځینې نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور په افغانستان کې د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونه ډیر اندېښمن کړي دي. دا ډله په تیره بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ډیره فعاله ده. د ننګرهار په څوکۍ او بخې په اچین ولسوالۍ کې دا ډله له څه مودې راهیسې د دولت له د ډلې پر ضد افغانستان د امنیتي ځواکونو هم یو لړ عملیات پیل کړي دي. دا چې دا عملیات څه ډول پر مخزي له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی. شینور صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، رښتیا هم له تیرو څو ورځو راهیسې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو په ناڅاپي ډول باندې چې تیرو عملیات سره دوی توپیر هم دا و چې لوړاندې نه هیڅوک یې ولاګانو چې دوی د عملیات کله شروع کړي. په ناڅاپي ډول په اچین ولسوالۍ کې ادلخیلو سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي چې اوس هم په سیمه کې روان دي. او روسي معلومات چې د ولسوالۍ د مسؤلین موږ ترلاسه کړي دي، کله چې افغان امنیتي ځواکونه اچین ولسوالۍ ته رسېږي نو دلته د داعش په ډله کې هغه افغانان چې ورسره ملګري وو پاکستاني وسلوال شاته ترک یو افغانان ورسره مخته کړي وو چې یو څه لنډ مودې لپاره جګړه کړې وه. وروسته د هغوی مقامات وروسته ختم شوی دی او امنیتي چارواکي وایي چې هغوی اوس ایله دفاعي حالات کې دي. ځینې کسان یې په دغه موده کې ژوندي هم نیولی دي چې هغه هم پاکستانیان دي. په دغه سیمو کې اوس هم عملیات روان دي.
بله شینوار صاحب، په اچین کې خو له ډېرې مودې راهیسې ناامني ده. د داعش پر داعش سربېره دغه راز طالبان هم فعال دي. خلک د خلکو وضعیت څنګه ده؟ خلک به ډېر په تنګ راغلي له جګړو. څه وایي چې له دولت څخه غوښتنې لري او له وسلوالو ډلو؟
بله نوری صاحب د سیمې خلک هغه په مجموع کې د شینوارو دره چې پرې وروستیو کې ډېره زیاته ناامنه شوله چې په لومړیو ورځو کې د طالبانو یا د امارت اسلامي شتون پکې و وروسته بیا د داعش شتون پکې و د دغه دواړو ډلو د شتون په وخت کې د خلکو په خبره باندې چې دوی زیات وځورېدل په مختلفو نومونو باندې هماغه و چې دغه ټول خلک له هغې سیمو څخه را کډه شول. د دوی خو حکومت نه غوښتنه هم دغه وه چې دوی ویل په دغه سیمو کې عملیات پیل کړي او د عملیات نه وروسته دوی خلک غواړي چې بېرته خپلو کلو ته ستانه شي، ځکه اوس هم دوی لپاره د سرپناه هېڅ ډول ستونزه نه ده واره شوې. نو دوی سره هغه لازمې مرستې چې وید شوي وای د اخري بې ځای شوو سره هغه مرستې ورسره نه دي شوي، یوازې وعدې ورسره وشولې او هماغه په تمه کې پاتې شو. نو خلک هم د په دې تمه دي چې ژمی را روان دی، هوا سړه ده، نو که چېرته دغه عملیات سره دا ساحې پاکې شي دوی بېرته خپلو کلو ته ستنېږي. او د پخوا په څېر به نسبت د پخوا ته خلک د په نوم سره د وسلوالو څخه ناخوښه دي او حکومت په وار وارې پرې غوښتنه کوي چې تاسو خپل امنیتي ځواکونه هملته ولېږي پوسې فعاله کوي، ځکه د امنیتي ځواکونو په شتون کې د ولس ارام وي. او دوی دا ژمنه هم سره کوي چې کله تاسو سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړل له هغې وروسته به خپله د سیمې خلک به راپورته کېږي او د دغه سیمو امنیت به په خپله ساتي.
بله شمه مچین ورلې تاسو نه مننه. څنګلوري ولایت کونړ ته ځو. د کونړ په څمکې ولسوالۍ کې پر یو شمېر زلزله ځپلو کورنیو باندې خوراکي او غیر خوراکي مواد ویشل شوي. وروستۍ زلزلې په دې ولسوالۍ کې خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیان رسولی دی. زلزله ځپلي خلک له حکومت او مرستندویو ټولنو د زیاتې مرستې غوښتنه کوي. تفصیل یې له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روحل انوري په رپورټ کې.
د کونړ مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د نور ولسوالیو په پرتله په چوکۍ کې خلکو ته زلزلې زیات زیانونه اړولي. په سلګونو کورونه ړنګ کړي، شپاړس تنې وژلي او پنځه دېرش ټپیان کړي دي. د یکشنبې په ورځې سلو کورنیو ته د ایچ ایچ آر ډی خیریه موسسې په مالی مرسته خوراکي او غیر خوراکي مواد په یاد ولسوالۍ کې ویشل.
سلو کورنۍ سره مختلف قسم مواد چې دغه کې کمپلې شامل دي، ترفال دی پکې، توشک دی پکې، لوخي دی پکې، ضروب دی پکې، سترنجۍ دی پکې او همدارنګه قاشوغې دی پکې، غوړې دی پکې او داسې مختلف شیان پکې پک شامل دي.
هغه ویل دې وړاندې هم په چوکۍ او نورو ولسوالیو کې یو اندازه غیر خوراکي مواد زلزله ځپلو ته ورکړي دي. مرستیال والی ویل د دولت له بودیجې په زلزله کې ټپي شو کسانو سره لس لس زر افغانۍ کومک هم کړی دی. د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي سپینګیر شاهد الله جان چې د مرسته شو توکو د پن خوا کې ناستې وایي زلزلې کور ته زیات زیان رسولې او کوم مرسته چې ورسره شوي پری خوخ دی.
دا کو نه کومه کوم بس ته نشي ځان کایم څنګه قبول دي دا خدای غفور رحیم باچا نور به څه وکړي.
نور خلک به وای ورته نقصانونه زیات رسیدلی خو مرستې کمې دي او یاد کومک سره یې ستونزې نه حل کیږي. د کونړ مرستیال والی لنړیوال ټولنې او مرکزی دولت د نورو ډیرو مرستو غوښتنه کوي.
د اورګانهای محل او همدارنګا د د د پیخو صاحب په وړاندې د مبارزې د محترم ریاست څخه همدارنګا د ریاست جمهوریت د عالی مقام څخه مونږ غوښتنه کړې ده چې عاجل کونړ ولایت ته مرستې راوستي، ځکه چې کونړ ولایت ډیر ځپل شوی دی. په دغه زلزلو کې ډیر تاوانونه خساري موندلي دي. دا کومکونه چې کوم کیږي دا زمونږ د ستونزو زمونږ د ولسونو د بېوزلانو د خسارمندو پاملنو یعنی واقعیا نشي پوره کولای.
په تیر زلزله کې د کونړ په مرکز ولسوالیو کې 23 تنه وژل شول او 115 تنه ټپیان شول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
افغان ولسمشر وای د کلو له ثبات پرته د افغانستان ثبات ناممکن دی. اشرف غنی دا څرګندونه پرون په ارکی د کلو د پراختیا شوراګانو په 15 ملي کانفرنس کې وکړه. هغه ویل د کلو او خارونو ترمنځ د ښو اړیکو په هدف به په نږدې راتلونکو کې د ملي پیوستون پروګرام په خاري پیوستون بدل شي. په دې اړه تفصیل د نجیبه زمان پر راپور کې.
که هم خلک په دې باور دي چې په ورستیو کلونو کې د افغانستان په کلیو او بانډو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی، خو افغان ولسمشر وایي چې د ملي یووالي حکومت په پام کې لري چې په راتلونکو څلورو کلونو کې په ټولو کلیو کې خدمات ترسره شي. ولسمشر غنی ویل چې تر څو راتلونکو اونیو پورې به د کلیو د پراختیا پروګرامونه په شاري پروګرامونو بدل سي. شاغلی غنی د یکشنبه په ورځ د کلیو د پراختیایي شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې د ملي پیوستون پروګرام به د شهروندۍ د میثاق په نوي نوم په دوامدار توګه ادامه پیدا کړي.
حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته که برنامه همبستگی ملی را
د ملی وحدت حکومت پریکړه کړې چې د ملي پیوستون برنامه د شهروندۍ د میثاق په پروګرام بدل کړي. د دې معنی دا ده چې لومړی به د ملي پیوستون برنامه دوامدار شي. هدف یې دا دی چې د دولت ټول پروګرامونه د کلیو په سطحه د یو روښانه پروګرام له لارې چې د ملي پیوستون پروګرام دی اجرا شي.
شاغلی غنی ویل چې په دغه پروګرام کې به د هیواد لسو محرومو ولایتونو ته لومړیتوب ورکول سي، او همدارنګه زیاته کړې چې د افغانستان 15% اوبه چې اوس مهال ضایع کیږي د کلیو په سطحه به ورڅخه ګټه واخیستل سي. ولسمشر غنی همدارنګه زیاته کړې چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت بنسټ د کلی، ولسوالۍ، ښاروالۍ، ولایت او دولت پورې اړه لري، او دغه 15 حلقې باید سره همغږی سي. په دې غونډه کې د شوراګانو یو شمیر غړیو هم په کلیو کې د وضعیت د شوالي په هدف خپلې ځانګړې طرحې او وړاندیزونه وړاندې کړل. پام دې حال کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي پیوستون د پروګرامونو په پلي کولو سره اوس مهال د کرنې، پوهنې، روغتیا او کلیو د پراختیا په برخو کې شوالی راغلی دی.
پروژه ها و برنامه های همبستگی ملی
د کلیو پراختیا لپاره د ملي پیوستون پروژې او پروګرامونه د لارو جوړولو، د کرنې په برخه کې د زمینی برابرولو، د برېښنا د برابرولو، تر زده کړو، روغتیایی او په نورو برخو کې چې موږ یې شهیدان وو په هر کلی کې نمونه شته.
لبلی خو د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د کلیو د پراختیایي شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې په تیرو لسو کلونو کې د کلیو لپاره زیات پراختیایي پروګرامونه پلیسي او تر دې مهاله په بیلابیلو برخو کې د پوینا 2000 پروژې تطبیق سوي دي. افغان چارواکي وایي چې د ملي پیوستون پروګرامونه 12 کاله مخکې پیل شول، او تر دې مهاله 15 د کلیو پراختیایي شوراګانې په دغه چوکاټ کې فعالیت لري چې له مخې په کلیو کې په سلګونه زره نور پروګرامونه عملي سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اریانا افغان هوایی شرکت رئیس تاییدوي چې د تابان په نوم ایرانی شرکت هغه تړون لغوه کړی دی چې له مخې د اریانا افغان هوایی شرکت له دو الوتکو څخه د چارټر الوتکو په توګه کار اخیست. دغه دوی الوتکې تابان شرکت له 2014 کال راهیسې چارټر کړی وې. دا چې ولې دې شرکت د اریانا افغان هوایی شرکت څخه شوی تړون لغوه کړی دی په اړه د ازلي راډیو خبریال محمد قاسم سولمل د دې شرکت له رئیس محمد داود شریفی سره مرکه کړې او په سر کې د تړون د لغوه کېدو د علت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دوی د اریانا نه ډېر خوشحاله اوس هم په تاسف دوی وایي چې دا قرارداد موږ له لاسه ورکړو. دا د دوی د ترانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسي، زړې یعنې د شلو کالو نه پورته ته وایي. هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلې او بیرته راوستې. خوشحاله یو چې راغلل، دومره توان موږ ته نه کوي.
که څو نسل دی به قرارداد پر شرایط باندې رڼا واچوي چې دا شرایط یې څه وه، څو زیاتې څه وه د دې قرارداد؟ تاسو څومره پیسې ترلاسه کولې د دې قرارداد مقابل کې، او څومره پیسې پر پاتې دي؟
قرارداد یې اسانه و، پخوا شوی دی، ډېر پخوا، او فی ساعت په 1,250 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې. او قرارداد پاس کول تبن دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منه شوی دی، او بیا هم
ایران
د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده اریانا نه، البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته. او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده، موږ پوه شو ستاسو خبره، لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه موږ غواړو. نو موږ قرارداد ګورو، حقوقي خلکو سره مشورې دي، که چېرته دوی په جانب قرارداد کنسل او کنه هغه نوټیس چې موږ ته رانکړو بیا به هغه ورسره برخورد قانوني کوو، پیسې به اضافي راکوي. او پیسې هم ډېرې چې اوازې دي پرې پاتې دي هغسې نه ده، اوس تقریبا نیم میلیون کته به پاتې وي، او هېڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوي دوی به کله دا پیسې درکوي که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت
دا اوس ډېر عني شوی دی، یعنې موږ سره هم ګیرنټي لري، هغه چې ترې منفي که دومره ډېرې نه دي. حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي انشاءالله.
دا ټول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو سره لري که په نور هیوادونو هم دي چې تاسو ورسره په دا ډول؟
دا تنها قرارداد و چې دوه تیارې ایربس موږ لرلې، په هغه وخت کې البته داریانا چې لازمه ګڼلي وه ورکړي. یو علت یې دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و، دوی نیولي و. اوس شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي.
د ارنا افغان هوایي شرکتو چې د تابان د په نوم د ایراني شرکت سره د ارنا افغان هوایي شرکت د شوي تړون د لغوه کېدو په اړه معلومات راکول. د یادونه وړ بولو چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو په ترڅ کې د دې هیواد د هوایي چلند چارې هم ډېرې ځپل شوې وي. د هیواد نشو کولی چې د لویدیز لخوا د شویو بندیزونو په ترڅ کې د الوتکو لپاره پرمختللي وسایل یا نوي پرزې راونیسي، خو اوس چې پر دې هیواد بندیزونه لري کیږي، د هیواد هم د نویو پرمختللو الوتکو اخیستو ته مخه کړې ده. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټۍ اونیس پروګرام درته خبرو، خو بیا هم د یوې هوایي سانحې له حاله مو خبرو چې د مصر په شرم الشیخ کې راولویده یوه الوتکه او پکې له 200 زیاتې سپرلۍ مړې شوې دي. دا الوتکه د روسیې وه، خو مخکې له دې چې په دې اړه تفصیل در واورو بیا هم اسدالله لودین ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د سرپل جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې نوي امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د مالیه وزارت د اسیایي پراختیايي بانک د هغې مالی مرستې د ژمنې خبره کوي چې د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره په پام کې نیول شوې ده. په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوریایي فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ترکیه د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پرنیو انتخاباتو کې د اکثریت رایې په ګټلو سره د پارلمان کنټرول په لاس کې واخیست. بلورته د ولسمشر الهام علیف د نوی آذربایجان حاکم ګوند د آذربایجان په پرنیو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه. او د پخوانی ختیځ جرمنی د حکومت جکپوري مقام ګونټر شابوفسکی چې د ختیځ او لویدیځ جرمنی ترمنځ د سرحدونو د پرانستو وړاندیز کړی وو، پرون د شپږ اتیا کلو په عمر مړ شو.
که غواړئ بیا هم خبرونه ولولئ، البته په تفصیل د ازادي راډیو په انټرنټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور ګوډان د ساسو د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام د تخبرو، خو له هغې مخکې یوه نړیواله موضوع. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو هم واورېدل، په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. دا په روسیه کې د هوایي سانحو تر ټولو خونړۍ پیښه وه. یوې ډلې چې له داعش سره اړیکې لري د دې الوتکې د نسکورولو ادعا کړې، خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړی. دا ادعا د روسي چارواکو لخوا رد شوې ده. دا الوتکه د مصر له شرم الشیخ څخه د روسي سن پیټرسبورګ ښار ته روانه و چې راولویده. تفصیل د احمد تکل پر پورت کې.
د مصر امنیتي چارواکي وایي هیڅ داسې نښې نښانه نشته چې د روسیې د مسافروړونکو الوتکې ویشتل یا په هغه کې چاودنه ثابت کړي. پرون د روسیې د ملکی هوایي چلند د دولتي کمیټې مشر ویکتور سوروچنکو وویل شواهد ښیي چې الوتکه په هوا کې ټوټه ټوټه شوه او دا ټوټه د سینا ټاپو وزمې په یو پراخه ساحه کې را پریوتې دي. خو سوروچنکو یادونه وکړه چې د دې تراژیدۍ د څرنګوالي په اړه خبرې کول له وخت مخکې دي. د روسیې د کوګالیماویا هوایي شرکت ایرباس 321 مسافروړونکو الوتکه د شنبه ورځې په سهار له شرم الشیخ څخه سان پیټرسبورګ ته روانه و چې راولوېده. د دې الوتکې هیڅ یو سپرلۍ ژوندۍ پاتې نه شوه. چارواکو ویلی چې الوتکې د څلورشتو ماشومانو په ګډون 211 پرلی او اوه کارکونکي درلودل او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتیو له تیرولو وروسته له مصر څخه خپلو کورو ته ستنېدل. د دې سانحې د قربانیانو لپاره پرون د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې د ویر مراسم جوړ شوي وو. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیریل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم پر ځای شول. له موږ او تاسو څخه هم ډیر کسان کیدای شوای چې په دې الوتکه کې ووسو. زموږ هیڅ یو د دې تراژیدۍ په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدی، ځکه مو د خدای د دې بندګانو لپاره چې په دې دردونکې پیښه کې مړه شوي نن د دعا مراسم جوړ کړل. روسي، مصري او فرانسوي کارپوهانو د الحسنه په نوم د سینا په لرې پرته سیمه کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ګډ تحقیقات پیل کړي دي. په همدې حال کې د مصر د ملکي هوایي چلند یو مقام ویلي چې د روسیې د ژغورنې ډلې بنن په سینا ټاپو وزمه کې د الوتکې د نسکورېدو په سیمه کې د پیښې د قربانیانو د مړو د موندلو لپاره خپل کار بیا پیل کړي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډیر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. کا ازادي رادیو ته اس ام اس واړی راولېږي، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږي او خپل ورک شوی عزیز ولټوي. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو خبري، راځي چې د دغه پروګرام د ورکو شو عزیزانو پروګرام په پایل کې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه درواورو کوم چې اوریدونکو مونږ ته تلیفون کړی دی او د زینو ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. لمړی به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د امین الله پاکله مونږ ته معلومات را لګیلی دي او ورپسې د عبدالرشید په حق هم یو تلیفوني پیغام مونږ ته را رسیدلی دی. همداراز یو بل ورور په نامه د محمد آغا د هلمند د ګرمسیر څخه مونږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په حقله معلومات لري. راځئ چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالرشید د قندز د ولسوالۍ د قندز د امام صاحب د ولسوالۍ نه ده. د طالبانو په دوره کې 15 کلن اوسې مونږ کور ته راوسو، اوسم ښځه او ورته کړی ده که څوک د قارب څوک را ما پیغام اوري په 0793662599 د ما شماره ده، په همدې شماره دې اړیکه ونیسي.
بله، السلام علیکم، زه ولی محمد کندارم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ما تاسو زنګ وهلی دي. موږ یو هلک پیدا کړی دي د امین الله په نامه سره دي. نصرا خولی د جرمنی بوټه په فساد دي. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0503 3 5 3 3 5. یو ځل بیا شمېره وایم: 0503 3 5 3 3 5. دغه شمېره ده که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه نمبر باندې زنګ وي. والسلام، د خدای په امان.
بله السلام علیکم زه محمد آغا د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه سره سفر رسم پر کښې یم د ازادي او کوشي وجودستان او اجدانو پر بانسه امان الله مرد ته بیا بیا هم په ګلانو پر کم سلامونه وایم. دلته د لکړي په بازار کښې یو سړی دی تقریبا دا دیارلس څوارلس کاله کېږي چالکوان ته په مزدوري باندې سبقان ویل د چا ته نوم وښیي دا دیارلس څوارلس کاله کېږي چې ورک دي دغه سړي په حق به چې هر سړی معلومات غواړي ما ته دې په دغسې والا ټلیفون وکړي 0 3 4 4 8 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو، ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام د کندهار له میوند را رسیدلی دی چې یو ورور ویلی دی چې د دوی په ولسوالۍ کې دوه جسدونه پیدا شوي دي. که د هر چا وي نو دوی د لطفا دغې ولسوالۍ ته ورشي. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو، پس له تلیفوني پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم ازادي اوریدونکو کارکوونکو، سلامونه کوم. زه د کندهار میوند ولسوالۍ څخه تا تر پاړي کیم. دا په دې دانې دوه جستاده دي، یو خو زمانې چې زنانه دي او بل نه باندې د کار وتلی دي. دلته خلکو را پورته کړي دي او پرې پټکړي دي. دغه چې امانت ایښي دي او هغه چادري وه چمپلان شان شوی د اوسترای د کلي چاله نه درک وي. د درایي مخامخ د درایي مخامخ دي د کمرو خواته را شوه چې په دغه شمره باندې اړیکې ونیسي. وسلام.
که څوک د دغو مړه شوو کسانو په هکله څه معلومات غواړي نو د غورور ته دې په دې شمېره تلیفون وکړي. 0093 دا د افغانستان کوډ ده. 0003 12 39 1. د تلیفون شمېره به یو وار بیا ووایم 0003 12 39 1. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، ازادي راډیو ته ډیر تلیفوني پیغامونه رارسیږي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې عزیزان داسې شکایتونه هم لري چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي. موږ په وار وار د ازادي راډیو له لارې دغه خبره کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي زوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي، لطفا دې له دغه کاره لاس واخلي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې د هغو ورکو شو عزیزانو په اړه معلومات واوریدل کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغو کسانو په اړه معلومات لري. نو یو ور بیا هم دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکي زوروي، له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ډېر به منظم له راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما له پکتیکا له ولایت متخان دی له سوالي له پرین کاري زم دا پیغام د سره پرې خې ده. امين نیمګم ما دوه پیغامونه مخکم پرې خو نشر شوی دي. زه له ازادي راډیو ته ډیر خوشاله یم. سنا سم تر معلومات سوای ده خو که هیڅ نه سب سي زب ان شاء الله د ام پیغام د سره پرېږدم. خو خیر که غند ده کنه معلومم دا هغه پیغام دی ما تر دې کسم په نام باندې ده. تقریبا لدیار لسو اسوار لسو پلو رایی که ورک ده ندرک ده پیوکت پخبا نگوک ده کسایی دکیت معلوماتی چا تا یه بیادی ما تا پا دیغا شمیره با نزنگو گی شخصیل ما شمیره تی ده نمای تلیفون شمیره ده پی پا رواریا دنیوی اتو ترویش کنزو سوا او دیماج ترویزو شمیره ده سپر و سوا دواریا یو سلوش پوشتین زود یو سلوش پوشتین زود او بل تیغام کول او ریدون کو تلارم سی پالتو نسکالونا دی اوغتا نکی خلق وطا تقریبا ما سلوشن نسکالونا دی ورز راجیم سلویش پین زود نسکالا بند نوی نوی لنبار سراجی کچا تا تکیت معلوماتی صرف دی مسلمانی بخاطر بانجی دی او مسلمان تلور کئی نور دی پالتو خلق وطا مزاحمت نجولی دائم طول او ریدون کو در پیغام دا او اتمن بدار ما پیغام رسن شرکوی و سلام
مری السلام علیکم رضوان پرستان رضوی خبری پند رضوان ولایت زما کار ډیر کړنو رئیس کی نظر کړی چې په رضوان ور دی نه نیوی په خدمت د ملګری خان خون دی دی کډیر څه زمان ما کړی یا د خپل زما دا غوړ نه ماته چې په شعر ځان وو چې پر وسته پر ګریم نه تلور نه چې یو یو په سلام
السلام علیکم زمانم عبدالولید پلاغم از رحمان اصلی دردن رو سالی سدن کن چی پیلان پمیر بازار کمور استوگنی ما یاد خاله زویدی سی پلان میرد پلان می حجی گل دی دورون می گل احمد سالو او زبیولا دی چی تقریبا تنزه کاله تنزیم کاله وست او رکی دو که جهر چوب چی دفع معلومات لری مرسی معلومات پراغش میره را یه وقت مرسی لر معلومات را کل سیوه مر وارد مر وارد چې بشپړ معلومات مشترک یې زموږ ټلیفون چې مهرا ده 0 اویا 10 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 0 اویا 10
زه د کابل د ولایت د بګرامو ولسوالۍ نه په تماس کې یم. د نوم د خاله مسای د عرفان په نوم دغه درې میاشت کېږي چې ورک شوی ده او هېڅ معلومات نه لري. که څوک معلومات لري په دغه شمېره مونږ ته دې اړیکې ونیسي. زما شمېره 0 شپږ اتیا 40 00 00 8. بیا د ټلیفون شمېره تکراروم 0 شپږ اتیا 40 00 00 8.
سلام علیکم سر مشل ورو زما سلام من جزا دې کار کوم کو ته ور شيږي. زما یو خاله زوی چې عبد الله جان میږي زه د واشر خبر سره کومه. زما خاله زوی عبد الله جان میږي چې دې د سو مکیز نه درک دی کار چې دې دې په دغه شمار رنگ وي سپر و سپر و درې سو شپان 209.
السلام علیکم زه محب الله د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ خبره کوم. زما نوم محب الله. زما یو اکادي دوه میاشتې کېږي چې د کوره نه درک شوی دی. که هر چا ته د ده په اړه معلومات یې موږ ته یې په دغه شمېره زنګ وي 0 00 00 02 00 09.
السلام علیکم زه سید احمد یم د کندهار له ایراده څخه مې زنګ ورته وایي. زما پلار نون اسکالي کېږي چې ورک دی نوم یې شیخ احمد جن دی. د پلار نوم یې حاجي خیر الله جن دی. د ورونو نوم یې حاجي ملا صاحب اختر محمد بجین نظام. دا یې د ورونو نوم یې. هر څوک ته په اړه معلومات لري هغې زموږ خپل په خپل اوري پروژې نمبر یې موږ سره اړیکه ونیسي 0 00 00 03 14 48. جوار بیا 0 00 00 06 46 00. دا زما نمبر دی. دا نمبر موږ سره اړیکه ونیسي خپل شیرین دی ترلاسه کړي.
بله السلام علیکم زه محمد حسین باوری یم د هلمند ولایت د واهیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو د احمد زوی ورک دی. دا 4 کاله کېږي شیر احمد نومېږي. په هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري نو په دې کښې مراد ما ته زنګ ووهي 0 00 00 08 45 01. وسلام.
السلام علیکم ګرانې ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ته السلام علیکم. دا لس کاله کېږي چې زما د ماما زوی ورک دی چې نعمت الله په نامه نومېږي. چې هر یو څه د دغه معلومات کېږي پر دغه شمېره ډېر رنګ راته وایي 0 00 00 05. السلام علیکم.
السلام علیکم زحمت لږ زبل ورس خبر کوم ما یو مامان د نن نشه غسل او پلان نه متځان دي زیش کله کیږي چې مر څخه نه دا کته وي دي او که هر څه پیدا کې د جزې خوندم کې دې پر د نمبر دې ماته وایي څه په څلور اګه تو اګه ما اګه تاسو پینځه اګه چې په کلیش نه راځي بیا هم په څلور اګه دو اګه ما اګه تاسو پینځه اګه
امام معلم خان دا د غزنی ولایت د مکور او د سوالی څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ یو انډیوال ورکړه دي او د یاسو نامه باندې دا یو کار کې چې نه یې په اړه معلومات لرو او نه هم کومه شمېره راسره شته. که د یاسو نامه باندې هر څوک د یاسو معلومات لري موږ سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي او جایزه هم ورته ورکوو. صفر وسوه
کار مسلمان روڑے پار مار مالے نو پتی چھلے مز زنگوی صفر و صفر و اس چلو سینجا یو نہ یو د ٹیلیفون سی میرا یز در گیا وا صفر و سے و اس چلو سینجا چلے یو چلو یو نی و سلام
دا گل احمد ہلمن ولایت نا ندالی و سنتم زما کا چھ محمد نمی جی یو کال کی جی کہ کورنا دارا کدی د ژوند د مرګ درښت هر شخص د هر درښت لري یا معلومات لري ماته دې په دغه شمېره زنګ وی کچیرې دې په خپل ځما زغه وری سپر و سپر و یو سپر اتم دوا سپر درې نمبر بیا یو ځل تکراروم سپر و سپر و یو سپر اتم
السلام علیکم زما یو ورور دی عبدالسماد نمیزه تقریبا 23 کال عمر لري چې دا څنګه ورځی کیږي د کابل دروازې له شاو خواته ندرکه سوی دی کته په خپل د اعلان شوی هم دغه شمه د نظام ووي کبل چې حق معلومی یا تاسو معلومات لري کنه ربانی له مخې پر دغه شمه باندې نظام ووي 0 او یا یو او یا 350 یو او یا یو شمه بلدی 0 او یا یو او یا درسته پنځوس یو او یا نو کار څا په دې اړه معلومات لرلو دی پر دغه شماره زنګ ووی کله په خپل اعلان اوري په دغه شماره زنګ راتووی یو معلومات راکې چې نن شپه زموږ د کور نه درک سوې دی په شپه ورځې کې د کابل دروازې سره کړی السلام علیکم
دا شاداله د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم زما یو خوریا چې عمرې تقریبا 13 کال دی خړه جامې پتان لري په چپا ګونګه دی د لوی اختر نه درې ورځې مخکې به دا راکښه وې دی کڅوګ د نوموړي په اکلا معلومات لري نو په دیش میرا د جما سره تماس ونیسي چې پر واوې وش پته 355 شماره یو تل به تکراروم وش پته 355
لو د وریکی اعلان نو یو حلګ چې ور سکال عمر لري نن یې اختیار محمد د بلاد نن یې فضل حق د ورور نن یې ولی محمد د داد د بل ورور نن یې علي محمد د بل ورور نن یې د محمد کندهار ولسوالی شولکوټ ریایه کغتو د وسیدونکو ځای لشکرګاه شهر د دالی د مرضیه درایي هر سره کې معلومات لري د خپل هوري په داش مې ورو سره دی زنګ وي 0 3 8 3 2 0 1 0 1 بل اس مې را ده 0 اویا 2 3 0 1 0 هر څه کې معلومات لري د خپل هوري په داش مې ورو سره دی مر سره تماس ونیسي
پیغام دا چې دغه زما ورور شادي نيږي زه هغه
چکور خبره کوم چارلس سوارلس کال به شاهد کیږي چې د بولان د دشت د منطقې څخه نه درکه شوی دی. نو هر ورور ته چې په دغه عقله معلومات دي څه اقتصادي مشکل درلودی تیمور ته معلومات راکړي، 2,00,000 روپۍ جایزه ده. دغه د ټلیفون نمبر دی 0-3-3-0-3-0-5-9-8. دغه د ټلیفون نمبر دی. نو ډېرې ډېرې مهرباني دي، 2,00,000 روپۍ جایزه ده. د خدای په امان، وسلام.
دا غزيران وی ټول کار کوم کوه ورې دغه سلامونه وایم. مزه واکاز دي چې د حضرت په نامه دی. دا تدور کال کېږي چې کور سره درک سوي دي. که زه په حق لبنې چاته معلومات دي د اسماعیل لازي دي او د حضرت په نامه دی. که زه په حق لچاته معلومات دي په دغه شمیره دي موږ زنګ ووځي 0-0-0-3-3-4-3. از ما را گران و اوریدم و سهید داده چی ده ناکه مو ده جوری چه تا جنگونه نویدی بل گرد ما ده ده دیره دویر کم رو سفده و کرار اوریدم و سلم ادغا و کرده چی پنزیم جنگونه به حساب را ده اولیه ناکه درواح و بداخل مسلمانان یلا ناکه مو ده جوری نزیری و سلام
د سدلا د پراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ ته خبره کوم. زموږ یو هلک د پنځه میاشتې کېږي نادرکه دی. د ولیجان په نامه دی. د خوښه نظر زوی دی. د عبدالمجید اکم لسی دی. د پراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ دی. که چیرې یادی زما غږ اوري یا د ده په هکله څوک خبر دی او دغه نمبر ته چې زنګ ووایي 0-0-8-5-9-3-2-4-3 بل نمبر 0-0-5-9-3-0-5 بل نمبر 0-0-4-1-8-2-9. دا یو ځل نمبر 0-0-8-5-9-3-2-4-3.
السلام علیکم ورور. زه د کابل ولایت کارو دوه کابل ولایت نه غږیږم. نایې پنج کمپنۍ لیستې مې نه زما یو زوی د اختر په دویمه د جمعې په ماسپښین 12:00 باندې نادرکه شوی. مصطفی نومیږي. ولد محمد طاووس. ولایت کابل ده. ولسوالۍ پغمان ده. قریه سنچک ده. د تلیفون شماره ده 0-88-38-47-38-47.
اکرام الله و ننګرهار نه اړیکه نیولې ده. زما یو د تره زوی د درې میاشتې کېږي چې له کوره نه درکه دی. که چا سره پاتې ما سره دمدې شمېرې اړیکه ونیسئ. ټلیفون شمېره مې ده 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 2 2 3 2 2 3 که چا سره معلوماتي خپل شرنی دي ترلاسه کی ډیره مننه.
ما دا از عنوان مغاولی ده ده باباجی ده ولی از نسکو کاده والا تا خبر کوم. زما یه ورور ده گوپجب گونگای ده. دا اول شکی دی خبره کرده که ارس مسلمان و تا معلومات و نریف پتا که شمیره جزنگ اتو وی. سپر و سپر شپر. اتا دریه تینزه. بیا اتا بیا شپر بیا اتا. بیا یه پلاخور تلیفون شمیره یه لانه هم. سپر سپر و سپر شپر اتا دریه تینزه اتا شپر اتا. خپل شرینې درلاسه کړي که هر چا ورو ته معلومات کېږي په ژبه ګونګۍ دي په دغه ټلیفون شیانګ اتئ. وسلام.
یو نفر دی چې شنې سترګې دي نفرتنه هلک دی د کابل ولایت دی که د کټار دی مړ شوی دی په هلمند کې د هلمند په شمالي ولسوالۍ ښاروالۍ کې دلته مشخص کړی دی د هر چا چې په دې شمیرې دي جنګ ووهي له غرځن حالت کې شنې سترګې دي پټ ویښتیانې دي ډېر وخت کې د کور راغلی دی زموږ سره په پوسه کې را سره وو چې سوی دی اوس مو خاورو کې دغه کړی شمیره د سپر و سپر و اته شپږ درې و اته دغه پیغام دی چې هر د هر چا وي په دغه شمیرې دي اړیکه شمیره بیا یو ځل بیا سپر و سپر و اته شپږ سپر درې و اته لغردن هلک دی شایسته سپین هلک دی سترګې دي چې د هر چا وي د کابل دی او که د غزنی دی د هر چا چې وي په دې شمېرې د اړیکه ونیسي. وسلام.
تاسو د ازادي راډیو نه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام واورید. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خوښ برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان.